سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبري خبرونه ته موزا فريده سيال د شفيق ارد تخنيکي چارو په سمبلخت هرکلای کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه خبري شوې اعلامیه کې راغلي دي چې د تورخم دروازه په مشروع ډول باندې پرانیستل شو. اعلامیه کې راغلي یاد دروازه د دوه لورو ترمنځ له مذاکرات وروسته افغانستان ته د تلونکو افغان مسافرو او د غرض له افغانستان پاکستان تا د اوختونکو پاکستانی مسافرو لپاره پرانیستل شو. د ننګرهار ولایت د طالبانو ځای چارواکي وایي هڅه کوي چې د تورخم دروازه په بشپړ ډول د ټولو مسافرو او ترانزیت پر مخ خلاصه کړي. د تورخم دروازه طالبانو د سلواغي په دیرشمه وروسته له هغې وتړله چې پاکستانی لوري یو افغان ناروغ ته د اوختو اجازه ورنه کړه. که څه هم تېره ورځ یاد دروازه د طالبانو له لوري پرانیستل شوه، خو د پاکستان لوري بیرته وتړل شوه. د اروپایي ټولنې جیک پوری استازی جوزف بورل ویلي چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د لګیدلو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د طالبانو ترمنځ له خپلمنځي اختلافاتو باید کار واخیستل شي. ښاغلی بورل پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته په یوې خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنې ته په افغانستان کې له ښځو سره تبعیض د منلو وړ نه دی. د بورل په وینا د طالبانو لوی مشر د نجونو او ښځو له کار او زده کړو سره مخالف دی، خو نور مشرانی د ده په اند داسې نه دي، ځکه هغوی نه غواړي چې افغانستان له نورې نړۍ څخه منزوي شي. بورل وایي د طالبانو له دې خپلمنځي اختلافونو باید کار واخیستل شي او په عین حال کې پر هغوی فشار راوړل شي. طالبان په خپلو لیکو کې د اختلافونو خبره تل رد کړي او وایي چې دوی ټول د امیر اطاعت کوي. متحده ایالاتونو د ګوانتانامو زندان د دونور بندیان پاکستان ته سپارلی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون په یو بیان کې ویل د عبدالربانی او محمد ربانی په نوم د اتو ورونه په 2002 کال کې نیول شو. د پنټاګون د معلوماتو له مخې عبدالربانی له القاعده شبکې سره د همکارۍ او ورورې د دې ډلې یو مهم مشر ته د مالی او سفري امکاناتو د برابرولو په تور نیول شوی و. د بیان له مخې د دې کسانو له سپارلو سره په ګوانتانامو زندان کې د پاتو بندیانو ټول شمیر 2 شته راټیټ شو چې اتلس نوري هم د سپارلو وړ دي. نن پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل نومړی کلیزه ده. د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په لوی اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ او پر اوکراین د روسیې بریدی وغنده. ملګرو ملتونو له روسیې وغوښتل چې جګړه ودروي او خپل ټول ځواکونه له اوکراین وباسي. روسیې، بیلاروس، مالی، نیکاراګوا، سوریې او شمالي کوریا د پریکړه لیک سره مخالفت وکړ، خو ایران، چین او هند هغو 3 هیوادونو په ډله کې وو چې پریکړه لیک ته یې ورکولو څخه ډډه وکړه. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24 له کوم واجه دلیل پرته پر اوکراین یرغل وکړ. جرمنی وای چې د اوکراین کلک ملاتړ به تر اړتیا وخت پورې دوام ولري. د جرمنی صدر اعظم اولف شولز نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت په یو ویډیو وینا کې ویل، هغه څه چې ټول یې ډیر هڅولې دي د اوکراین د خلکو زړورتیا ده چې څنګه د خپل هیواد د خپلواکۍ دفاع کوي. ښاغلی شولز زیاته کړه چې له اوکراین سره د مالی، بشري مرستو او پوځي همکارۍ په برخه کې د جرمني د مرستو کچه تر دې دمه له 14 میلیارد ډالر څخه اوښتې ده. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د راپورونو پر بنسټ د تورخم دروازه د افغانو مسافرو او سوداګرو پر مخ خلاصه شوې ده. د چې دغه دروازه څو خلاصه شوې ده، شیبه وروسته به زموږ همکار مکتب دی اړه باندې جزئیات راکړي. د دې سره جوخ د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي دي د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه باید د طالبانو د مشرانو ترمنځ له اختلافه ګټه واخیستل شي. دا چې څنګه امکان لري له دې اختلافه ګټه واخیستل شي، په دې اړه به درته وروسته راپور او تحلیل ولرو. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د انتقامي وژنو او غیر قانوني اعدامونو پر دوام اندېښنه ښودلې او یادونه یې کړې ده چې په دې هېواد کې لسګونه نور کسان لا هم نادرکه دي. چې اوس مهال په افغانستان کې څومره کسان طالب حکومت نیولې دي، په دې اړه به هم وروسته درته په یو مطلب ولرو. په نورستان کې بیا د ښوونځي زده کوونکي شکایت کوي چې دوی کتابونه نه لري.
په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
زموږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ده، باید پوره شي.
او متحده ایالاتونو نن پر اوکراین د روسي د يرغل د کليزي پورس له اوکراین سره د مرستو یو نوې بسته اعلان کړې ده. د چې په دې بسته کې څومره مالی مرسته ده دا به هم درته په راپور کې ولرو. ملتیانه وړ
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د راپورونو پر بنسټ په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې د تورخم دروازه پرانیستل شوې ده. خطر پر دې سره په سټډیو کې مل شوی دی. پر دې سب ستړي مشي تاسو ته وایي چې دغه دروازې د پرانیستل کېدو په اړه نور جزئیات خبره شوي او کنه؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټولو ریدونکو ته، هو دروازه د تورخم دروازه په مشروط ډول باندې پرانیستل شوه. د ننګرهار د حکومت رسنیو مرکز پیوی خبر پانه کې ویلي دي چې دغه دروازه په مشروط ډول پرانیستل شوې ده، او له سهار رئیس دی طالب چارواکو له پاکستانی چارواکو سره په همدغه دروازې د ستونزې د حل په مخه سره بحثونه کړي دي. بل اخر دغه نتیجې ته رسیدلی دي چې دا دروازه په مشروط ډول باندې خلاص شي. پدې خبر پانه کې دا هم ویل شوې دي چې د وسته پاره یوازې هغه کسان چې د دروازې دواړو خواو ته بند پاتې دي دوی تګ را تک کولای شي. پدې خبر پانه کې دا هم ویل شوې دي چې د دغه تګ را تک وروسته به پراتلونکو کې د ترانزیت او اقتصادي راکړې ورکړې په خاطر باندې به نور هم دوی کوشش کوي چې د لاره کمیستون د غستون دی به هوارې شي. خو د وسته پاره لټولو او دوړو خو له میشتو وګړو غوښتې دي چې تورخم دروازې ته دی ورتک خټه ډو کې موږ همدار از لیو شمیر هغه کسانو سره چې ناروغان دی او دغه لار باندې پاکستان ته تلون کې وی پاکستان ته لاغوي سره مهم خبرې کړي چې دوی هم دا یو جدي ستونزه بولی او وایي چې دغه دروازه باید شر تر شر چې دلته کوم ستونزې دي دا ستونزې د جر تر جر حل شي. بلې فاطمه جان،
ډیره مننه. کور ودان خاطر پردیس وو چې د تورخم دروازې د پرانیستل کېدو چې دغه دروازه په مشهور ډول باندې خلاص شوې ده موږ سره جزئیات شریک کړو. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه د طالبانو د طالب مشرانو ترمنځ اختلاف شته، او له همدې اختلافه په ګټې باید فشار راوړل شي چې په نجونو او ښځو لګیدلې بندیزونه لرې شي. تفصیل به د امید زهري مل نوارو.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وایي له افغان جنو خوځو سره د طالبانو د ناسم چلن لامل پاید د دوی اوسنۍ سرپرست حکومت مجازات شي. جوزف بورل چې پرونی د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې له ګډونه وینا وروسته رسنیو سره خبرې کولې وویل دا مجازات باید په طالبانو د سیاسي او اقتصادي فشار دراوستو په پایله کې عملي شي، خو ځیانې نه باید افغانانو ته ورسیږي او نه هم دوی وځپل شي. هغه افغان جون او خوځو سره د طالبانو اوسنۍ چلند جنسیتی اپارتاید یا جوړختی توپیر وباله.
په افغانستان کې چرته چې د طالبانو اوسنۍ رژیم جنسیتی اپارتاید عملی کوي د زغملو نه دی. دا په ټوله معنا جنسیتی اپارتاید دی. موږ به د طالبانو سرپرست حکومت سره کار ته دوام ورنکړو، خو دا هم نشو کولای چې افغان خزي دوه ځله مجازات کړو، یو ځل د طالبانو د پریکړو لامل او دویم ځل زموږ د پراختیایي مرستو د کمیدلو لامل.
جوزف وورال اداسي مالدار څرګندونه کوي چې روسیو کې د طالبانو د بیا لابلو مخالفانو لخوا نه نړیوالې ټولنې غوښتل شوې چې د طالبانو لخوا په افغان جون او خوځو د سختو بندیزونو د لګولو لامله له افغانستان سره هر ډول مرستې بندې کړي، خو طالبانو بیا ویلي له افغانانو سره بشري مرستې باید د سیاست قرباني نشي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په خپل پرونی کانفرانس کې د نجونو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو خپلمنځي اختلاف ته هم اشاره وکړه. ویل د طالبانو مشر په دې عقیده دی چې نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې نشي، خو نور ډیر طالب مشران د دې فکر مخالف دي. جوزف بورل وای د طالبانو له همدې اختلاف باید ګټه واخیستل شي او فشار راوړل شي څو په افغان جون او خوځو اوسنۍ لګیدلې سخت بندیزونه لري شي. خو طالبانو تل د خپل مشرانو ترمنځ خپل منځي اختلاف رد کړی او ویل دي زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته د جوزف بورل د څرګندونو په خبرګون کې وویل د فشار هیڅ تګلارا پایله نه لري.
شار وړاندیز ګټور نه دی چې اړخ هم ګټه نه رسي. خدا دې سي د تعامل له مثبت ډیالوګ لار پرانستی وي او د ستونزو تشویشونو حل ته به خبر لاره حل پیدا شي.
په افغان جنو خوځو د طالبانو بندیزونو په کور دننه افغانانو نړیواله ټولنه اندېښمنه کړي او د طالبانو د دې سخت دریځ کړن لارې د پایغښت نه کړي، خو طالبانو برعکس د نرمۍ پر ځای د بندیزونو لا سخت او زیات کړي دي.
راپور کې مو واوریدل چې اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر غوښتنه کړې و چې د طالبانو ترمنځ له اختلافونو په ګټه خسو باید پر دوی فشار زیات شي. خو نړیوال به په طالبانو کوم ډول فشارونه راوړي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له سیاسي چارو شنونکي کبیر حق مل نه کړې ده.
په تیرو شلو کلونو کې په تیره بیا د دویل یو طرفه تړون وروسته چې طالبانو پکې فوق العاده ډیره ګټه وکړه، طالبان ډیر ښه پوسوي دي چې له نړیوالې ټولنې سره څنګه معامله وکړي. دوی همیشه دوا چیرې ځان ته غوره کړي دي او له دوو مخونو نه مخته ځي. یوه ډله چې هغه اصلي ډله ده، رهبری د طالبانو ده او پالیسی ساز د طالبانو ده، هغه هغه څه کوي لکه اوس چې په افغانستان کې روان دي، د سیاسي ګډون مخنیوي، د ښځو پر وړاندې ظلم، د نجونو د زده کړو مخنیوي، مختلف نور ظلمونه او فجایع چې دوی په افغانستان کې روان کړي دي. او یو بل ډله چې د طالبانو د پالیسۍ او یا هم د ښې څېرې د ښودلو مسؤلیت پر غاړه لري، هغه بیا کله راوځي حتی په ډېرو سختو ټکو کې له خپل امیر او یا هم له خپلو پرېکړو نه انتقاد کوي. دوی لکه څنګه چې ځان ته یو مستقل او واکمن ګوند یا حرکت وایي، همدغه ډول ځان د دوهې د تړون یو ډول مدیون ګڼي چې د هغې په نتیجه کې دوی واک ته ورسېدل او غواړي چې وخت نا وخت دنیا ته وښيي چې دوی هغه تړون ته په یو نه یو ډول سره ژمن دي.
حکمل صاحب، نړیواله ټولنه باید کوم ډول فشارونه طالبانو باندې راوړي چې پترس کې خلک متضرر نشي؟
طالبانو سره دوګونی چلند همیشه د طالبانو د ګټې یو ټکی یو. موږ اوله پرامدې باور چې په طالب کې خاو بات نهسته، دوی یو حرکت دي، یو فکر دي او یو ډول جرمونه کوي. اوس هم کچېرې دوی سره یو ډول برخورد وسی، یوازې د مطبوعاتي بیانو او د شکلیاتي نظریاتو په پام کې نیولو سره ځینې طالبان ښه او ځینې بد نه بنل سي، زه ډاډه یم چې دوی باندې ډیر فشار راوړل کېدلی سي. او که داسې وي چې موږ وایو چې دا ډله د طالبانو تنلارې ده، دا منځلارې ده، دا ښه خلک دي، دا بد خلک دي او د دوی له منځه باید په دوی باندې کار وسي، زه فکر کوم دا فشارونه کار نه شي راوړلی.
د طالبانو ترمنځ وروستي اختلافات څه بدې پایلې درلودې شي ستاسو په نظر باندې؟
زه فکر نه کوم چې دا ډېر عمیق اختلافات وي. دوی یو ډول لوبه کوي، دوی ډېر ښه پوهېږي چې څنګه له نړیوالې لوبې سره نړیوالې ټولنې سره معامله وکړي او دوی څنګه وغولوي، او دوی په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې څنګه هغوی ته دا وښيي چې په طالبانو کې ښه خلک هم شته. د دوی مرکزیت او د دوی قوت په مرکزیت کې ده، او دوی څومره چې خپل مرکزیت ته متحد وي هغومره ډېر پیاوړي ثابتېدلی شي، او دوی په دې باندې باور لري.
خاطر پردیس وچه د سیاسي چارو شنونکي کبیر حق مل سره پر طالبانو د فشارونو د زیاتوالي په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په هم افغانستان کې تم کې ګوډه بخیر نړیوال سازمان په افغانستان کې د انتقامي وژنو او غیر قانوني دامونو پر دوام اندېښنه ښودلې او یادونه کړې ده چې په دې هیواد کې لزګونه نور کسان لا هم نظر کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي دی وایي د ماما زوی چې د پخواني حکومت په امنیتي سکتور کې و میاشتې مخکې طالبانو ونیو او د څه مودې لپاره نامعلومه ځای ته وړی و. هغه چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې یاد شي، کیسه کوي چې د ماما زوی د طالبانو لخوا سخت شکنجه شوی او پښه یې سخته ورژبله کړې وه.
تداوی وکړه، هلته ښه ده تداوی وسو، خو بیا هم اوس زمی سي راځي، له هوا یخنۍ کېږي، بیا دغه پښې درد کوي. په افغانستان کې همدا حالت روان ده، نو هر چېرته
هم دی. حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه ټویټ کې په افغانستان کې د انتقامي وژنو او غیر قانوني اعدامونو پر دوام اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان وایي په افغانستان کې لا هم انتقامي وژنې او غیر قانوني اعدامونه ترسره کیږي، او هممهاله تر اوسه سلګونه نور کسان هم نادرکه شوي دي. بلخوا بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه راپور په خپرولو غبرګون ښودلی او هغه بی سچا بالا لای دی.
ادعای نادرست است در افغانستان ولی نه کدام قتل
شده دا ادعای ټوله غلط دی په افغانستان کې نه کوم قتل او نه هم کوم غیر عادي قانوني اقدام شوی ټول شیان خپل د عدلي احکام او تر اصول لاندې دي هیڅ هم په خپل سر نه دي تر سره شوی هم تر اوسه کوم قتل شوی د هیڅ نه هي دا اندېښنه سمه نه ده
تشویش درست نیست
مجاهده هم ویلی چې تر اوسه په افغانستان کې هیڅ وژنه نه ده شوې او د دې په ټکو داسې برخورد په هیڅ سیمه کې حقیقت نه لري تر دې مخکې به د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو بل راپور کې هم ویلی و چې د طالبانو له واک ته رسیدو تر اوسه په افغانستان کې د دوی د بشري سرغړونې مستند کړي دي یاد سازمان زیاتوي په دې مستند کې د طالبانو لخوا ناقانونه وژنې خپل سری نیونې شکنجې ورکیدل د میرمنو او نجونو ځورېدل د رسنیو سانسور او د بیان په ازادۍ محدودیتونه شامل دي د 2022 کال په جولای کې د ملګرو ملتونو یو راپور له مخې له عمومي بخښنې سره د طالبانو د 2021 کال اگست تر 2022 پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 1.6 حکومتي چارواکي او امنیتي کارمندان وژلي دي
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوس به هم د اوکراین جګړې ته تم شو متحده ایالاتونو نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزی په ورځ له اوکراین سره د مرستو یو نوې بسته اعلان کړي په عین حال کې جرمني ډاډ ورکړی چې له اوکراین سره به د اړتیا تر وخت پورې خپل مرستو ته دوام ورکوي تفصیل په دې راپور کې
پنټاګون نن د فبروري په 24مه یو ځل بیا له اوکراین سره د اوږدمهاله مرستو پر ژمنه ټینګار وکړ او پر دې هیواد د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت یې له کیف سره د 2 میلیارد ډالر مرستې نوې بسته اعلان کړه پنټاګون نن په یو خبر پانه کې همدار ژمنه وکړه چې نور مهمات او په عصري ټکنالوژي سمبالي څو ډوله کوچنۍ بي پيلوټ الوتکې به هم اوکراین ته ورکوي دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې ولسمشر جو بایدن کیف ته په ناڅاپي سفر ولاړ او له اوکراین سره د امریکا د مرستو د دوام ژمنه وکړه د پنټاګون په خبر پانه کې راغلی چې د امریکا په مرستو کې هغه وسلې هم شامل دي چې له روسیې سره د جګړې په ډګر کې د ایران د بي پيلوټ الوتکو په ګډون د ډرونونو د بیلابیلو ډولونو مقابله وکړي له نننی اعلان سره له اوکراین سره د امریکا د مرستو ټوله کچه له 2.5 میلیارد ډالر واوخته پر اوکراین د روسیې د یرغل د لومړۍ کلیزې په مناسبت د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز هم وویل چې هیواد به د اړتیا تر وخت د اوکراین کلک ملاتړ ته دوام ورکړي کاغلی شولتز نن په یو ویډیوي وینا کې وویل هغه څه چې ټول یې ډیر هڅولې دي د اوکراین د خلکو زړورتیا ده چې څنګه د خپل هیواد د خپلواکۍ دفاع کوي کاغلی شولتز زیاته کړه چې له اوکراین سره د مالی بشري مرستو او پوځي همکاریو په برخو کې د جرمني د مرستو کچه تر دې دمه له 14 میلیارد ډالر اوخته خو دا یادونه هم وکړه چې حکومت به تر وسی وسی هڅه وکړي څو د اوکراین جګړه د ناتو او روسیې ترمنځ په جګړه بدل نه شي د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر هم نن په یو وینا کې د تورته سرګندونه وکړه خغلی شتاینمایر زیاته کړه جرمني اوس مهال په اروپا کې د اوکراین تر ټولو لوی ملاتړی دی بلخوا چین له روسیې او اوکراین دواړو غوښتي دي چې سمدستي د سولې خبرې پیل کړي چین د خپل هغه پلان جزئیات نن اعلان کړل چې دولس فقره لري او په هغه کې د سیاسي حل غوښتنه شوی د هیواد پر ټولو ښکېلو اړخونو غږ کړی چې د روسیې او اوکراین ملاتړ وکړي څو په خپلو کې ګډ کار سره وکړي او سمدستي د سولې خبرې پیل کړي خو لویدیز چې پیکینګ د مسکو متحد غني د دې طرحه په اړه خبرداري ورکړي لویدیز تور لګولای چې چین روسیې ته وسلې ورکوي خو چین دا تورونه رد کړی دي
اوس هم د ټکنالوژۍ د نړۍ نه یو مطلب ساينس پوهانو د جیمز ویب ټلسکوپ هم راسته داسې کهکشانونه کشف کړي دي چې تر بیگ بانګ سلګونه میلیونه کاله مخکې خلق شوي دي تفصیل په دې راپور کې
ستورپیژاندو د ستورو یو ټولګه کشف کړي چې ګومان کیږي ستر کهکشانونه دي چې تر بیگ بانګ له 1500 میلیونه تر 800 میلیونه کاله مخکې رامسته شوي دي د دې څېړنې پر اساس چې پایلې ساينس مجلې د چهارشنبه په ورځ خبرې کړې د ستورو د پنځیدا بهیر د فضا د رامنځته کېدا په لومړیو کې ډېر چټک او دا ستر کهکشانونه د دې ډول بهیر محصول دي که څه هم جیمز ویب فضایي ټلسکوپ تر دې پخوانی کهکشانونه هم تشخیص کړي چې لرغونتوب تر بیگ بانګ کابو 300 میلیون کال وروسته اټکل کیږي. خو د دغو شپږو کهکشانونو ستروالی او بلوغ د ساینس پوهانو د حیرانتیا سبب شوی دی. د استرالیا په سوینبرن پوهنتون کې د دې څېړنې مسؤول ایوو لابی او همکارانو یې د خپلو څېړنو په پیل کې ګمان کاوه چې شایي څو کوچني کهکشانونه به کشف کړي. د نړیوالو خبري آژانسونو ته وویل که څه هم اکثره کهکشانونه چې د فضا په دې برخه کې دي لا کوچني دي او د وخت په تیریدو لویږي. څو خورا ستر کهکشانونه په چټکه د بلوغ پړاو ته رسیدلي دي. د ساینس پوهانو په وینا داسې ښکاري چې د دغو شپږو سترو کهکشانونو د هر یو وزن زموږ د لمر 2 میلیارد برابره ډیر وي. د هغوی یوازې د یوه کهکشان د ټولو ستورو وزن تر لمر 100 میلیارد برابره دی. ایوو لابی او همکارانو یې په پیل کې شک درلود چې د دوی د څېړنې نتیجې به له حقیقت سره سر نه خوري او د شیدو لار له کهکشان سره په یوه اندازه بلوغ ته رسیدلی وي او د فضا د رامنځته کېدو په لومړي پړاو کې به هم موجود و. د فضایي اجرام دومره ستر او نورانی و چې څېړونکو فکر کاوه تېروتنه یې کړې ده. د کهکشانونو په اړه څېړنه د جیمز ویب فضایي تلسکوپ د معلوماتو پر اساس شوې ده. جیمز ویب چې د ناسا او د اروپا د فضایي ادارې په همکارۍ په نږدې 10 میلیارد ډالرو جوړ شوی، څه باندې 1 کال وړاندې فضا ته ولېږل شو او د هابل تلسکوپ ځای یې ونیوه چې نږدې 23 کاله پخوا فضا ته استول شوی و.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په نورستان کې د خوندزی او زده کوونکي او د ماشومان او مشران په خوندزی کې د درسي کتابونو نشټون په وجه ستونزې کوي. تفصیل د سیمینا په دې راپور کې.
د نورستان په خوندزی کې د درسي کتابونو کموالی او نشټوالی زده کوونکي ستونزې سره مخ کړي دي. اسما د نورګرام ولسوالۍ د مرکزی خوندزی د څلورم ټولګي زده کوونکي د وای کتابونه نه لري او د درس ویلو پر مهال یو کتاب ته څلور او 15 تنه راټولېږي. دا یوازې اسمانه ده چې د کتابونو او نورو درسي موادو له نشتون سر ټکوي، بلکې د نورستان په ډیری ښوونځیو کې دغه مشکل موجود ده.
زه زیولا د شپږم صنف زده کوونکی په مکتب کې درسي کتابونه مکمل نه لرو.
موږ په مکتبونو کې د کتابونو کتابچو کمبود ده، باید پوره شي.
د زده کوونکو په خبره چې د کتابونو نشتون په وجه نه کورونو کې درس یادولی شي او نه هم کورنۍ دندې لیکلی شي. د زده کوونکو کورنۍ هم له یاد مشکل تنګي شوي او وایي دوی خپل بچی درس وایلو لپاره خونځي او تولیږي، خو د درسي کتابونو د نشټون په وجه د خپل اولادونو راتلونکي ته حیران دي او له حکومت غواړي چې د کتابونو ستونزه ورته هواره کړي. د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر مولوی عنایت الله:
په نورستان ولایت کې د معرف په برخه کې د نصاب کتابونو کمښت ټول شاګردان اندېښمن کړي دي.
په نورستان کې چارواکي به ویل له کابل څخه ورته نوي چاپ شوي کتابونه را رسیدلي او د نوي درسي کال پیل کېدو وړاندې به ټول ښوونځیو ته ورسیږي. د نورستان د پوهنې ریاست سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل:
تر تاسو نشتون د فرشونو نشتون د کتابونو مشکلات دغه ټول ته اوس رسیدګي شوې ده. ان شاء الله د حمل نامه کې به موږ ټول مکاتبو د کتابونو به هم رسو، څنګه چې تر تاسو مشکل هم رسو دی یونیسف سره موږ خبره شوې ده.
په نورستان کې زده کوونکي په داسې حال کې په خوندزیو کې د درسي کتابونو نشتون څخه شکایت کوي چې له 1.5 کال څخه زیاته موده کېږي چې د طالبانو حکومت لشپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکو پر وړاندې د خوندزیو دروازې تړلې. که څه هم چې طالب چارواکو ژمنه کړې چې د راتلونکي نوي لمریز کال پیل کېدو سره به نجونو ته د زده کړو او تحصیل اسانتیاوي چمتو کړي، خو دا لا نه ده معلومه چې دغه وعده به کله پوره کیږي.
اوس به په اسول کې کندهار ته ورشو. د اروزګان کندهار پر لارې موټر چلوونکي وایي د دغې لوی لارې د رغولو لپاره پرله پسې غوښتنې هم د تېرې او هم د اوسني حکومت مسؤولو چارواکو له پامه غورځولې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروزګان او کندهار د لوی لارې پر سر موټر چلوونکي وایي دولت له پامه غورځولې دي. دا خلک چې زړونه یې له ګیلو ډک دي وایي له تیرو څو لسیزو راهیسې د یادې لارې د رغولو غوښتنه کوي، خو وایي د هیڅ وخت واکمنو یې ږغ نه دی اورېدلی. رحمت الله چې د یادې لارې پر سر غټ بربري موټر چلوي، د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د هغه ستونزې یادونه وکړه کوم چې هر ځل دی پر دغه لارو سره مخ کیږي.
نو موږ ته چې لاره جوړ شي په خاصي نو بیا موږ ډېر وسایو نه زموږ خو نو خرابې ده. خرابې ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نه سو راچولی نه. لاره خرابه ده، مشران سپک سپک رابارو نه. که لاره جوړ شي بیا به موږ هم یو څه وزن مراچو نه. کرایې به زموږ سره ارزانه سي نه. بیا به دونه پر مال باندې دونه مصرف نه راځي.
موټر چلوونکي او مسافر وایي چې د ورستۍ ورشتون له امله هم دغه لاره لا نوره هم خراب شوې ده. موټر چلوونکي او مسافر وایي چې د ورستۍ ورشتون له امله دغه لار لا نور هم خراب شوې ده او دی له سختو ننګونو سره مخ کړی دي. محمد قاسم چې پر یاد لار موټر چلوي د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل هغه څه چې دی پر یاد لار غټي برته مستریان ترې اخلي.
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دی موټر رسیدلې مشتونیه که اگر سره د خپل بچانو دغه لار غټي روزانه را پیدا کی. لاش پی دل تکو لاش پیال تکو شلش پی کیجه په شلش پی کیوا پیرا کو په پیرا کی مشته وزر و ته زره کالدار را پاتیج. وشتنه مدا د چیز مر سره جامکاری و کی دا دغه وزمر سواری شپش کاسو مخ کی دغه دیو شی پاتی دی وسګر سره شیم نه پاتیج بشکی.
دغه موټر چلون کی او مسافر وای پر دغه لوی لار هر اورد سلګونه بارودن کی او مسافر وډن کی موټر تاګرا تا کوي او دا د اورزګان او کندهار یوازنی ترانزیتی لار ده. دی له مسولینو غوښتنه کوي چې یاد لاره دی په اساسي توګه ورته ورغول سي.
لار خو ډیره زیاده خرابه ده، دا چې ډمبر نه دی او جغل کاری سوی ده. هغه چې بارانونه وسی مندونه راسی بیرته هغه د بینه یو سی هغه خراب سی نه. نو لار مو په پاخه اساسي ډول نه ده جوړه. لار مو مشکلات ډیر لري. پلونه او پلچکونه غورځېدلې دي ورور د تیر جنگو کې. یو سل سلویج کیلومتر لار ده ورور، شنې لار نه ده. نو مشکلات ډیر سخت جوړ کړی دي. ولې موږ موټر ته واریز رسیږي ورور، سواری مر سره په مشکل کې. نو د لارې مشکلات چې ډیر زیاتې
خو سیمه ایز مسولین د موټر چلوونکو او مسافرو ستونزې مني او زیاتوي چې د یادې لارې د اساسي رغولو موضوع یې له ټولګټو چارو وزارت سره شریکه کړې ده. د اروزګان ولایت د ټولګټو چارو ریاست رئیس نظام الدین نظامی وایي اوس هم د یادې لارې د رغولو چارې روانې دي. تر دې وړاندې هم د ریاست الوزرا لومړي مرستیال اروزګان ته د سفر پر مهال ژمنه کړې وه چې د یادې لارې اساسي رغونه به په نږدې راتلونکي کې پیل کړي، خو لا تر اوسه پورې د رغونې چارې نه دي پیل شوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د هلمند ولایت تکجه کې د ولسوالۍ څخه خبره سره کوم. ورځ مر طالبان څخه دا غوښتنه ده په لحاظ خدای زندور ته یو غواله وکړي دی او بو ترتیب ورته برابر کړي دی. او ولې په سوی ولایتو کې سو پروژې پیل شولې خو غټ کار ده مو دی بیرته پرې شوې. زموږ غوښتنه د ازادي راډیو څخه دغه د شته زموږ پیغام نشر کړي. شل کاله تیس اتلس پټولی چې دغه زندور خلکو دغه ځای کې جهاد شروع دغه ځای کې څخه کارونه شروع مالات دغه ځای کې نن ولې په ټولو ولایتو کارونه شروع دي ټول وسوالې شروع دي. دغه زندور دغه سی بچ پاته دي ګر د خلک جبر سوي دي دغه سی در بدر دي دون ستړي منځکه د شواله نور ته جوړيږي. کله موږ دغه د شتمن پیغام نشر کی او طالبان په خبر سره د خپل مشران سره دغه وطن د قومي مشران سره غوښتنه دغه د چپکلا کوته وزري د کار ته چنګونځي کی وسی کارونه خراب دي. موږ پیغام نشر کی او سلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه خواهش ته چې دا کوم مهاجر د پاکستان یا د بل هیواد څخه افغانستان ته راغلی دی دغه د مرستو لړۍ مخکې روانه اوس بند شوې ده چې دا څه لامل دی؟ دا ولې زموږ سر نه پخلاصیږي؟ نو دا خلک خواران به شی نه لري نو لیکلې دي او مرستې نور سره کوي که په دا معلومات راته وسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زہ عظیم الادہ ہلمن ولایت دسنگین ولسوالی سے خبر ہوں. ولدہ ہلمن پسنگین ولسوالی کی چھ ہر چمرس چھ او نمان اجی یز مر نمان نشتا کی جی او د مسکینہ نمان نشتا کی مرزا زاجی راجی د داجی لب چھ دا از مر پیغام نشی کی والسلام دی پختہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونه دوی منی مایتر راورسیدو ورزو هم په دې برخه کې د ازادې ملما زنګړي و مرکی او روخو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ده. د ترخم دروازه په مشروط ډول پرانستل شو. د طالبانو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه خبري شوې لامیه کې ویل شوې دي د ترخم دروازه په مشروط ډول باندې پرانستل شوې ده. لامیه کې راغلي دي د دروازه د دواړو لورو ترمنځ له مذاکرات وروسته افغانستان ته د تلونکو افغان مسافرو او د غرض له افغانستان څخه پاکستان ته د اوختونکو پاکستاني مسافرو لپاره پرانستل شوې. د ننګرهار ولایت د طالبانو ځایي چارواکي وایي هڅه کوي چې د ترخم دروازه په بشپړ ډول د ټولو مسافرو او ترانزیت پر مخ خلاص کړي. د ترخم دروازه طالبانو د سلواغي په دیرشم اورس له هغه وټړل چې پاکستانی لوري او افغان ناروغ ته د وختو اجازه ورنه کړه. د اروپایي ټولنې جیکپوړی استازی جوزف بورل وایي چې په افغانستان کې پرنجونو او ښځو د لګیدلو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د طالبانو ترمنځ له خپل منځي اختلافونو باید کار واخیستل شي. ښاغلی بورل پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنې ته په افغانستان کې له ښځو سره تبعیض د منلو وړ نه دی. د بورل په وینا د طالبانو لوی مشر د نجونو او ښځو له کار او زده کړو سره مخالف دی، خو نور مشرانی د په ان داسې نه دي، ځکه هغوی نه غواړي چې افغانستان له نورې نړۍ څخه منزوي شي. بورل وایي د طالبانو له دې خپل منځي اختلافونو باید کار واخیستل شي او په عین حال کې پر هغوی فشار راوړل شي. طالبان په خپل لیکو کې د اختلافونو خبره تل ردوي او وایي چې دوی ټول د امیر اطاعت کوي. متحده ایالاتونو د ګوانتانامو زندان دوه نور بندیان پاکستان ته سپارلی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون په بیان کې ویل د عبدالربانی او محمد ربانی په نوم دا دوه ورونه په 2002 کال کې نیول شوي وو. د پنټاګون د معلوماتو له مخې عبدالربانی له القاعده شبکې سره د همکارۍ او ورورې د دې ډلې یو مهم مشر ته د مالی او سفري امکاناتو د برابرولو په تور نیول شوي وو. د بیان له مخې د دې کسانو له سپارلو سره په ګوانتانامو زندان کې د پاتې بندیانو ټول شمیر 2 شو ته راټیټ شو چې اتلس نورې هم د سپارلو وړ دي. او نن پر اوکراین د روسیې د نامواچه یرغل نومړی کلیزه ده. د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په لوی اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ او پر اوکراین د روسیې برید وغانده. ملګرو ملتونو له روسیې وغوښتل چې جګړه ودروي او خپل ټول ځواکونه له اوکراین څخه وباسي. روسیې، بیلاروس، مالی، نیکاراګوا، سوریه او شمالي کوریا د پریکړه لیک سره مخالفت کړی، خو ایران، چین او هند د هغو 3 هیوادونو په ډله کې دي چې پریکړه لیک ته یې د رایې له ورکولو څخه ډډه وکړه. روسیې د 2022 کال د فبروري 24 له کوم مواجه دلیل پرته پر اوکراین یرغل وکړ.
د ازادي ملما درنو اوریدونکو شه چاري زموږ څنګه ملما په دې خبرونه کې انجنیر محمد انام وخت دی. وخت صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی، خو ډیر کار یې د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی وخت په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. وخت صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړی ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. اماری زیکی څلورم او پنځم مشبغم صنف له سرخوت کې بیا ومه صنف په کابل کې ویل دا بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالی دی فوق العاده لیسه کې درس ویلیدم. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و، بیا چې شروع شو بیا موږ پوهنتون شروع کړو په 2015 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجی په څانګه کې مې درس ویلی. نو زمونږ د پوهنتون هغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې، بیا پولیټکنیک په څلورمه لیله کې وم او په اول منزل د درېمې لیله کې چارالي ونیولې و، لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر و. نو
پوهنتون د کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې
وه، او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبای دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلې چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په 2 کوټه کې وم، په درېیم منزل کې، او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چارالي ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو، د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی، بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و؟
دې وخت کې ټول خلک ویده وو، سبا شپږ بجې یا خدای مهرباني شپه به نه به مخکې و، خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او موږ لاړو، بیا خو ټول خلک هغه و، بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلیو نه هغه آوازونه وشو، شپېلکونه وشو، خلک خوشحاله وو. فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعته وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو، موږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو. موږ چې دغه هلته یو د اخوان المسلمین نه د حکمتیار صاحب د ډل یو سړی و، عطاګل نومېدم هغه، او د پرچم د ډل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یادوته د لغمان و. دوی بحث وکړ په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کول، او د عطاګل ورته وویل، عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې، بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو. نو د عطاګل ورته وویل چې ودیل ده چې ستاسې هغه وویل چې وای موږ به وای تاسې دا دا سر وای د هغه نه راکه جیګ شه دی د ظاهرشاه د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي، او د هغه ورته وویل چې تاسو خو موږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده، او دغه ده اوس ثابته شوه. هغه بیا ورته وویل وای نه وای موږ ببره کارمل ویلي دي، وایي چې باید کرد اوس کجا باید شروع کرد، موږ وای د شاهي کورنۍ کې مه جلب جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه و، اخوانیان چې و زما په یادېږي چې د دوی هغه و خپه و.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 2015 کال و، هغه عیسوي کال 1922 به راتم، خو څلور کاله مې پوهنځی وویلې په 1922 کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو، د کار په اړه راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه، هلته پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله، دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې و بېسواده خلکو به 2 ملي مکلفیت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده، اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوسته او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د
وخت؟ ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې موږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه، د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو د اووم کې موږ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي بیرغ و، د اردو بیرغ و، دې کې خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې موږ به دې نظام ته وفادار یو، موږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم و. موږ چې دا مراسم سرته ورسېدو او بېرته لاړو خیمو ته، ډوډۍ ته ناست و زموږ په ټولي کې، یو موږ شپږ کسه و په دې مېز ته ناست و ډوډۍ مو خوړه. یو کې موږ و چې د بیروت نه راغلی و، همدغه د اشرف غني دوی واحدي و، دې خلکو هم صنفي و، هغه زراعت نه فارغ و، هغه موږ سره و. یو بل د طب ډاکټر و، یو بل ډاکټر و، یو بل د کیمیا فارغ تحصیل و څو کسان و.
عسکری نه وروسته مو کوم کار اول شروع کو؟
عسکری نه وروسته بیا لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چیرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه. د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه، د عربستان سعودي غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړ وو.
ولې دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هیواد کې چپي حکومت راغلی و،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت را روانه، دلته دوی دا خلک وایستل. نو زم بیا بلې خوا دا نړم، لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په قانون صنایع وزارت کې کار واخیسته، او روسي وظیفه مې په هغه کې وه، په لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا له هغې ځې نه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم، جلابات یې رالېږلی وم، یو کار پسې خدمتي هلته، یو د بیرت و، یو هغه وه د مونږ د وزارت مادن یو ذخیره وه، هغې نه چا شوکانه اخیسته، تل نو باندې یو مادني تیږه ده. نو مونږ یې راولېږلو، یو دوه کسه چلته هغوی ته دا شوکانه وتلو ور. بیا چې بېرته تر څو تلمه زه، بیا زه منفق شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه راخلاصه.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم. زه سبا تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم، چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې؟ معدن کار ته. وایي هو بچه، منفق شوي دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده، او زه جلال آباد کې وم. لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیارې ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېد پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ویل، وایي ته ژوندی هلک. زه په غېږ کې ونیولم، ویې ژړل. ما دې واده که ولې ژاړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېدم. خو وایي ته منفق شوی وې. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی، له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته لاړم. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه افغان ملت ګوند کې د اتم سیم نه ومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدې مې ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی و، د کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه یې کشر وم. د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم، په اووم سند کې وم، په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، مونږ امتحان نه و، د قوس میاشتو نه ماته یو شیر ماته راغی. داسې غوښتم چې اوس یو قلم کاغذ واخلم، ولیکم. هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت کې مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړي، ویل واله که ته به چېرته د پیسې خو راوت چې کار راته وسپارې. هغه شیر او احساس چې ما ته راغلی، هغه ورک شوی نه و، زیادې مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم، چې بیا یو څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکې ارزو. د ادم هغه ته ولېږه، د ننګرهار کې یو اخبار چاپېدی، ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوږیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړ. هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، نه اتم صنف و. نو زما دا کله پخوانی و. بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم، چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. د رفیع صاحب ما پېژنه، رفیع صاحب یو اکاډمي و، د هغه سره م کار کاوه. بس د استقلال خبرم چلاو بیا زه یو کال بنوتل یا لس میاشت بیا زه لاړم ایران ته.
بله
هلته هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کښې، دا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک غیر ملا خلک دا همېش دا نیول کېده او تختول کېده او ډېر خلک. زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزرحمان الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي، هغه کتابونه مونږ ولیده چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه م بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو، په جیولوجي کښې ماته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کښې دی ایران؟
بوشهر کښې مې کار وکړ. هلته م بیا ما یو ریسرچ هم وکړه د ګچو په تیږه باندې، هغه کتاب بیا ریسرچ چاپ شوی د هماغه ځای کښې د یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړو هلته م بیا په هغه کښې کار کاوه، د دې څنګ کښې په هایدروجیولوجي کښې مې کار وکړو په زیرزمیني اوبو کښې. بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شې کرمان اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته، هلته داسې په کلو کښې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک همالته مصروف شي، لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی د ګچو په تیږه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کښې او د اصفهان په اطرافونو کښې څه همالته بیا په هغه باندې کار وکړه په شاه مقصودو تیږه باندې. او ځینې نور شیان معدني موادو هغې باندې مې راپور ولیکه، هغه هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بلې،
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته بوشهر ته راغلم. بوشهر کښې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت و نه سوه او داسې فکر وکړه چې نه سوه تا اتیا به وم. بیا لاړم بېرته زه پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کښې داسې معلومېږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتمن ښه و، ځکه چې رسمي مامور وایي.
هلته مې یوه خبره وشوه او بحث مې چې هر سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو غړی و، هغه بیا وظیفه پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کښې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کښې ما کار کاوه. نو دلته هم هغه هم کار کاوه، هغه سره مې بحث راغی تاریخ باندې بحث راغی. هغه ما ته ویلې وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي د تحلیل ده یو تاریخ ده، یو د تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې بحث وکړو. ما د افغانستان د یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلي دي.
بلې،
او راغلي دي، وخت یې تېر کړی، خو بېرته دا د افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که را شو، که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کښې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه، دا په څه اساس وکړه او هغه هم بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ و؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کښې په کابل کښې افغان ملت خپروله، هغې وخت کښې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده او د پرچم په نوم باندې او د افغان ملت په نوم باندې او د مساوات، هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په هماغه لویه قطه باندې. نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ. بیا خو دلته هم په افغان ملت کښې م بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ستانګل شیرزاد، ده دا اخبار مصادره کړ یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه. بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کښې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا د هغه کار مې شروع کړ د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړه کړه د ADP په نوم باندې، افغانستان ریهابلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال ما دا کار سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کښې واچوله، خپله مې یو موسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه، دې په څنګ کښې مې چا خبره په رسمي وخت کښې مې دا ADP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کښې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه، هغه مې شروع کړم. نو په دې کښې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کښې وو، په شمال لویدیځ کښې وو، په شمال ختیځ کښې دې ځایونو کښې چې وو، په قندانه نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف و کندوز دې ځایونو پورې، بس دلته زمونږ دوستان و ملګري و. بیا دا کار ما وکړو، د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې. نو دا کار موږ پنځه شپږ کالم دا کار وکړو، دا تام راټولول او راټولول، او دلته ځینې خلک هم راسره و په دې پیښول کې. یو دفتر مې بیا جوړول و او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دیشان و. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم کړ، بلاخره هم بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. د په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانې ورته وایم وکړ. یو مې هغه باندې یو سروی هغه په مجرور صاحب د خدای وبه هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پښتنه کړې وه چې تاسو باچایي نظام غواړي، اخواني نظام غواړي، حکمتیال غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه واته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د یو زره دوه کسان مې پښتنه کړې وه، دسب سروې مې وکړه. هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، دا ظاهرشاه کړه شي، دا خلک ظاهرشاه طرفدار نه دي. سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان، طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي وو، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان هغه خدای دې وبخښي مړ ده. هغه دیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره داسې وویل دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ماته ډېره سخته خه تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشنلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي، دا د دوه زره کسانو دا پښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا او یا څه دا سروې تاسې فرسان دوه زره نفره څه ډول انتخابول؟
دوه زره نفره خو د باسوادان څو کسان وظیفه م ورکړې وه. تاسو د باسوادان نه پښتنه وکړئ، د بېسواده خلکو نه پښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. مختلف خلک مه کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پښتنه وکړي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسې په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، یو هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړې خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و. دا خبره زم داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نیشاد خو نه بیا راغلم، هغه ته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلم.
تاسې د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسې د چا لخوا وویشتل شوی مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نوره توضیح راکړئ، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار و زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې وه. ناپیژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نور څوک را پسې را نغل دلته. بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا و ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ. هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته و. بیا د انګلیسیان دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شئ، باید اول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کې و. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نه هم چې زده کړله، یو څه زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله. و اتلس کاله معلم وم دلته، د مختلفو مضامینو، خصوصاً هغه خلک چې له آسیا نه راځي و، مکتبې ویلې نه که عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و دا انګریزي و ناروژني دا سبقونه ورته ویلي وو. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه دی هغه ته پښتنو ماشومان ته دلته وو. بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړ چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستانه په نوم باندې وو، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی وو، هغه باندې مې سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې دغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی او خبرې وکړې، د فراسیا پټک راغلی او د پاکستانه استاذ تارک راغلی او د فرانسې نه دوه درې سیمینار وو، دوی هم پکې ګډون کړی ده، خبرې پکې کړي دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، بیا مې خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده، او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادرختو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېږي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسې په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروی کې چاپ کو، کوم شمار کې مې چاپ کوم، نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ، هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایت نه پای لاسته نه ورځي، مانه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته، برابر شي چې ته به چاپ کړم.
بل
یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم. دغه بل مې چې ده دا اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې مالیکله خپل ما به انګریزي دل تخپل تقویا کړو ورته به ته انګریزي باندې ولیکو. څو کال ته کې شم دی اوس برابر ده چاپ ته، امازون کې البته هغه کې
په امازون کې بخپریږي.
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادهګی نه ده شوډل سي چاپی کې؟
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شو داخل کې ولل، د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده، نو دې پسې بيخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ تا پبلشر پسې وګرځېږم. امازون کته چې جګ شي کېدې شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به چل کې ولولي کنه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي په خپله؟
زه فکر نه کوم چې په خپله پښتو کوم، ځکه دا په خپله زه پښتو کوم، دا بدونه وخت غواړي چې یو بل ناول دې ولیکم په انګریزي کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پرې باندې فکر نه کوم چې خپله په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ زه خو بس د وقادت لرم چې داود خان کودتا خبرې کما د وخته پاسېدلی نه وای، ما نه شو اورېدلی، نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. همیش سبایي عادي ملایان دا ویدي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم، همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچان سره مې ډېر وخت تېر کړ، بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب، کور مدان سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لپاره راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00 400 22 یولس سلرويشت شپږ سو یو شمیره بیا تکراروم 00 400 22 یولس سلرويشت شپږ سو یو
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.